السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې ازادي راډیو هاوري په پیل کې خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دي پر نوموړي چې د پینځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څلور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپور رد کړل. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینت راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینت پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی دغه راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتنې چې په دې هېواد کې له ډېره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډېره افغان ژورنالیستان په ډیر ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو نن اوکراین ته خبرداري ورکړ چې کدی لویدیځ له توغندیو په استفادې پر کریمیا برید وکړي سم دستي به ترې غچ واخلي. شویګو ویل د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي د روسیې پر قلمرو د امریکایي هامرز او برتانوي سټورم شډو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي ځانګړو عملیاتو له زون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستره برتانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکېل شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې یو شمېر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمېر بریدونو راپورونه ورکړل شول. کیف تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات له دې څو ځلې زیات وي. د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایله کې مس عینک لوبډلې د 109 منډو په توپیر امور لوبډلې ته ماته ورکړه او اتل ولی خپله کړه. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې و نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو او ریا وړاندې خبرونه کې تا طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام او د شریعت حکم پرې تطبیق کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
په کندهار کې میشت کوچیان وایي رواني وچکالۍ ډیر زیانونه ورسولي او ډیر څاروي یې تلف شوي دي.
وچکالۍ دی موږ په دښت پراته یو وطن مو نسته بله مو نسته په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نسته.
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدي ده چې ډیر خلک غواړي نورو سیمو ته کډه شي.
په بازار کې د څنګ اوبه نشته، لږ بولې مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، ګرمې مو اوبه نه لري.
او د خبرونې دوهمه نیمه مو د ځوان فکر د ازادي راډیو نیوز خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پریر به خن سره شه د ځوان فکرونی ز خبرونه د ازادي رادیو په بلې یو ساعت خبرونه کې اوریدل شي. دا خبرونه نیم ساعت ده. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. دغه کس په مهترلام کې په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعدامه ویل. دوی په وینا د شریعت لمخه دغه کس پر دغه کس د قصاص حکم تطبیق شوی دی. نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبان حکومت وایي د سیشن به پورزی د لغمان ولایت په ادګا جماعت کې او تنه اعدام کړی دی. د طالبان حکومت ستره محکمه نن یو اعلامیه کې د دمشوي کس نو محمد اجمل خودلای چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکی دی وداعي کړی چې په لغمان ولایت کې د وی کورنۍ 15 تنه وشلې دي. د طالبان ستره محکمه ادا کړی چې پر یاد کسې ابتدایا مرافعه او تمیز دریګونو محکمو د اعدام حکم کړی او ورسې پریکړی مشر مولا حبت الله چېړلې او د عملی کېدو امر یې کړی دی. د طالبانو ستره محکمه ویلي پر دې کس د اعدام عملی کېدو غونډه کې د عام خلکو سربیره د طالبانو حکومت د ستره محکمه د جزا دیوان عمومي رئیس عتیق الله درویش او یو شمیر نورو طالب چارواکو هم برخه درلوده. لدی وړاندې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې پر یو سړي د اعدام حکم پلی کړ. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې و چې د تاجمیر په نامه کس باندې ورسره هغه اعدام پلی کړی چې څلور کاله وړاندې فراکی یو بل کس په چاقو وژلی و. د تاجمیر د اعدام حکم هم د طالبانو مشر مولا حبت الله تایید کړی و او د عملی کېدو په غونډه کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون ګڼ شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو برخه اخیستې وه. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې رئیس ویلي و په افغانستان کې د اعدام حکم تطبیق ته ژمن دي. هغه زیاته کړې وه په دې وروستیو کې اسلامي امارات د محکمو تشکیلات بشپړ کړي. محکمو په ټول هیواد کې د قصاص نږدې 115 فیصلې، د دیات 90 فیصلې او د سنگسار 30 حکمونه صادر کړي دي. خو دا معلومه نه ده چې د اعدام د نوري قضیې په پټه عمل شوي او که ځنډول شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خپل دویم ځلي واکمنۍ پر مهال د اعدام دویم حکم په عام محضر کې عملي کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل غونډه کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان روان کال د غوی په 25مه ویلي و چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سازمان زیاته کړې وه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم تطبیق پکې له سره پیل شوی. یاد سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې پکې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ریچارډ بینټ پرون خپل چمتو شوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ او وی ویل چې له خزو سره جوړ او بنسټیز شوې سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې انغښته دي. خو د طالبانو د حکومت ویان دا د خپل حکومت په وړاندې د نړیوالو د پروپاګند برخه وبلله. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په سنی رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتله. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ په دې هوا کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خود سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځنیو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دي. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. زبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړي چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یو مرکه کې چې په خپل ټویټر یې خبره کړې وه ویلي وو چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او د دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوستل شي. محمد علي صاد هم ویلي وو چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپل خبرو په یو برخه کې دا هم ویلي وو چې غزي د زده کړو سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپل وزکړو سیاستونو پر بنسټ لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسنی حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف په افغانستان کې پنجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند متاثره کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ خپل چمتو کړی راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. البته د شورا درې پنځوسمه کلنۍ غونډې ته د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم پرون په دې غونډه کې وه. د ازادي راډیو خبريال مرسلین السلال اغلی بارکزی سره ملکه کړیا او په پایل کې ترې پوښتنې چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې دغه راپور د دې په نظر تر څه حد د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه د افغانستان ته لارسي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورت هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې افغانستان ورسره مخامخ دي. نو شپږ هفتې مخکې د افغانستان ته تللی وو، هلته افغانستان خلکو سره ټول سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپورت خبره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پوری هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړي مشخص موضوع لپاره یې جوړوئ او په هغه کې څه واقعیتونه دي باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وو، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیر ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګاندا دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره کوي. نو که داسې وي نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې لکه مستند سره مخ دي.
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو نه اخیستل شوی. که چیرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده د ښځو لپاره، حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي، حتی خپل هغه فیملي پلانینګ چې جوړ کړي هغه محدودیتونه ورباندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخزن جنکۍ چې زندانی شوي دي، او د هغوی کیسې هم پرون موږ واورېدلې. خپله څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی راغی، خپل کیسه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بله لاره نه ده پاته. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چیرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګاندا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریځ درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو بهتره معلومه ده چې دا ناسته سکالې د یو میاشت به دغه ادامه لري، او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریځ په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکونه ډېره ښکاره وه، او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دی ته وهڅوي، او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځینه حقونو فعال شکریا بارکزی و چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر وروستي راپور یې نظر څرګندو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په یو تازه تحقیقاتي راپور کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټې کړي او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځانونه خوندي کړي. نور بل احمد تکل وورو.
د آیس ستوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي. د دوی د موندنو له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د محل دوه ملګرو ورونو چې اوس میلیارډران دي، بوریس او ارکادی روتنبرګ، د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلې، چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي نوي حسابونه یې پرانیستي او د کمپنیو په جوړښت کې بدلونونه راوستي. په یاد تحقیقاتي راپور کې چې له شپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی، دا نه دي ویل شوي چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي. د آیس ستوریز مسؤول مدیر رومان انین وای د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې، بلکې په دې هم توانېدلې چې په بهر کې نورې پانګونې وکړي. ښاغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تېختې لپاره د پردیشاته عملی کوي. لویدیتس پر ګڼ شمېر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکاو د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو وزمه ل خپل قلمرو سره زمیمه کړه. د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکاو پر اوکراین یرغل وکړ، هم روسیا یو لزلې د اروپای ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شو چې پترتسکی نږدې یو زرو شپک سوا کسان او څه باندې 240 کمپنۍ په نخښه شوې، او همدارس د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیارډونو ډالر زیان ور اوښتای دی. راپور ښیي چې د لویدیز د بندیزونو او پر روسی میلیارډرانو د ویزو له بندیدو وروسته ډیرو شتمنو روسانو د لویدیزوالو په مرسته خپل شتمنۍ په بهر کې خوندي کړې دي. د راپور د چمتو کونکو د ډلې یو مشره میراندا پاتروچیچوای لویدیز پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړی، خو د دې بندیزونو به اغیز کول د لویدیز د مدافع وکیلانو، سلاکارانو، بانکونو او نورو مسلکی کسانو لمرست پرته ممکن کار نه و.
لا خبرونو ور اخوا
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو د اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدیده چې ډیر خلک غواړي نور سیمو ته انکړه شي. د دوی په وینا په ولسوالۍ کې کاري زونه وچ شوی او د برمود اوبو کچه هم څو چنده ښکته شوې ده.
دا اوبه د واشیر ولسوالۍ په بازار کې د لمر خاته ترپته د ولسوالۍ د ودانۍ ترشا په یو شونځي کې د برمې دي. دا برمه یا څا دغلته د شونځي او د ماشومان لپاره د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته وهل سوی. خوس محل دا د یادی شونځي ماشومان نه دي چې دغه برمه له اوبو څخه استفاده کوي، بلکې د یادی ولسوالۍ د بازار دکاندارانو او نور عام خلک دي چې له بازار څخه کابو لستکی کې پر پښو مزل ورته راکړی دی. د دې سیمې خلکو د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د ولسوالۍ په ټول بازار کې هیڅ ډول اوبه نه لري، نو له مجبوری څخه د شونځي د برمې د اوبو څخه استفاده کوي.
زمانم یار محمد د واشیر وشدونکو یم. زه خپل ورور 55 کلن یم. یو ورور مر اوبه نه لري، د اوبو ستونزه مو ډیره ده. په بازار کې یو څاک اوبه نشته. موږ د جمعې لمونځ کوو، په کور کې داستازه کوو، یا د کور په ډبو کې اوبه راوو، بازار ته راځو چې موږ وادي ردل یو په مزل کوو. نو اوبه مو راخیستې، باره دلته داستازه کوو، باره موږ د جمعې لمانځه ته ځان حاضر کوو. مازدیګر چې موږ جماعت کوو، موږ ځو خپل کورو ته، یا د کورو څخه اوبه راوو، یا ولاړ شو د لښتې کې مزل کوو، دغه ځای کې په ډبه کې اوبه راوو، باره موږ به داس وکړو، جماعت وکړو. په بازار کې د چرنګ اوبه نشته. لای بوله مسلمانان گزی په کاریز کې وبنسته برمه مو بنل لري. نمبر
ولی محمد امرول د دته د سترو د بوستون زه خورو اوس به خډیاره ده. خو خو دې بازار کې تایندل واله بدل عمومي هیڅ وخت نه وشدره. هغه وب خو اوس په تاک درول د دوه کار کې شي سفر وشي. یو ټانکی نه لرو، یو دانه برمه نه لرو، برمه مو درلو، یو دانه په ګر بازار کې هغه وب خښت سولې وچه. هرول ته مو د شاده سات ته مو به شورو یو برمه راته یو ټانکی راته جوړ کړ. هغه لید یو برمه درول د هغه
مرکز کاریزونه یو څاک اوبه نه لرو. برمې چې مو هر څونه په خپلو پسلو کې ولي، یوه وو دا وچیږي، بله وو دا وچیږي. ډېر د اوبو د ستونزو سره دغه زموږ خلک چې دي ټوله وله چې اوس په بار ته ولاړ دي، دا ناوه ګرڅلي د تورېږي. دا مهارته ته په دغه موږ ته دا لس کاله کېږي چې نن سړک درته جوړو، نن بندونه درته تړو، ته چې به شور نه خوري، ستړي خلک یاست، موږ منو چې ستړي یاست، بندونه درته تړو، سړک درته جوړو. منګه ترنه موږ ته هیڅ خوانه ده. سه یو موږ ډیر خلک وبار ته ولاړ دي چې روان دي، نه بند راته ترسوي دي، نه برمر راته ورسوي، نه سړک راته جوړسوي.
واشیر ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د مرکز لشکرګاه څخه په 115 کیلومتر کې پرته ده. شاوخوا یو لک او څلوېش زره وګړي پکښې کې ژوند کوي. د واشیر ولسوالۍ دا اوسیدونکي زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ څخه اوس ګڼو خلکو کوچ کړی دي او ګڼ نور اوس د غوټو په تړلو بوخت دي تر څو د یادې ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دی وایي د یادې ولسوالۍ څخه ځکه کوچ کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو کچه ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې ده. کاریزونه وچ شوي او د غراز د برمو د اوبو کچه هم د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه شوې ده. د دغه سیمې یو بل تن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمان مختار محمد خادم د مرکز واشیر اوسیدونکی یم. یته داسې سیمه نسته دلته په واشیر کې چل دی هغه د اوبو ولري دی ده. ډېر خلک ورسې دي زموږ د کلي څخه. زما اکا چې دی د اختر په درېیمه ورځ تللی دی ته اوبه نه پیدا کېدلې مځکې اوس داسې تورې پاتې دي. تللی د پاره کولستان ولسوالۍ ته همدارنګ زما ورور بار شوی دی چې هغه هم دلته راسره ګزاره نه کېدل. مثلا زموږ سره په سرای کې اوبه نه وې نو دی هم مجبور سه چې ولاړ شي.
بلخوا واکمن طالب مسولین د واشیر ولسوالۍ د خلکو د ستونزې مني، خو وایي چې د خلکو د ستونزې تر مسولو چارواکو رسولې دي. د دې ولایت د سنجیزی او زی مسولین وایي پلان لري په دغه ولسوالۍ کې اته د اوبو چکډمونه جوړ کړي. د یادونې وړ دی چې د اوبو د وچکالۍ دا راپور یوازې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه نه دی، د دې تر څنګ د دغه ولایت یو شمېر نور ولسوالۍ هم د ورته وچکالۍ سره مخ دي او خلک یې په سخت ستونزو کې ژوند کوي.
د هلمند واشیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د اوبو د ستونزې په باب مو راپور واورید. په کندهار کې میشت کوچیان هم شکایت کوي چې د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې روانې وچکالۍ ډېر زیانونه ورسولي او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداري څخه پوره کوي. دلته او د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب شوي او د ګڼو نور ستونزو تر څنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم همداراز وایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عظیم الله غفار خوم دی، د جړې د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسه نشي څه، بس خالي د لوږې څه زموږ څه مري. وچکالۍ دی موږ په دښت کې پراته یو، وطن مو نه څه بله مو نه څه، په دغه وخت چې دښت باندې ګرځي شی نهست.
محمد شریف دی، مالداري مو د چنده کوم څه دی پرنیمایو درې دلې مالونه مو وږي هم دي، تږي هم دي.
شمسلا مشکل دا دی وته شمال نه وږي واوي کې مالونه وږي دي، تږي دي. وته شاور را وبنس په کورو کې واشه څه څه مواد نه ستوره ته د واشه نه خوره کا ستوره دي واشه ستوره واشه وځاري غوړز وړي را کې ته واشه کومه مواد را کې ورته واشه چې مالونه زرا په وکي.
کوچان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابي دوی هڅه کوي چې د همکارو مساعد په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو دا غوې ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین مشر په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا لپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقه څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او د غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسو هم غوښتنه کړې ده هغه ساحې چې سش کال پکې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداري په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداري د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکه، دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالیو او شش کال 15 ولسوالیو دي. په دې 15 ولسوالیو کې موږ د مالداري په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمینګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیتونو د منځ وړل، همدارنګه حیواني خوراکه موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې تر څنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هګۍ ورکوونکو چرګان همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بشکې کړی دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکه مو توزیع کړی ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریات ترلود، خو وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د غامریات لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.